د مازدیګر انڅلور بجې شوې په یوې بلې د ازادي رادیو خبرونه کې موزه نوري هر کله کوم په دې خبرونه کې اورئ چې د کندهار امنی قومندان وایي چې پرون د کندهار د ولایت په میلمستون کې شوې په شوي برید کې د حقانی شبکې او د پاکستان د استخباراتو د ادارې لاسو دغه ورځ د کابل د تېرې ورځې د خونړۍ حملې له وروستیو عکس العملونو مو هم خبرو په خپرونه کې پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. خو لومړۍ خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سیمه ییزو نړیوالو خبرونو کې اوري چې د قزاقستان ولسمشر نورسلطان نظربایف وایي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې به په منځنۍ آسیا کې د شوروي اتحاد د پخواني شوروي اتحاد د پنځو پخوانیو جمهوریتونو ګټو ته پام وکړي. د ګرجستان ولسمشر حکومت د روسي ځواکونو لخوا په ابخاز سیمه کې د نهه ویشتمې پیړۍ کلیسا او پولنډۍ هدیرې ورانېدل غندلې دي. خو لومړی ناجیه صافی ته ور ورکوو چې د افغانستان د دې ساعت مهم کورني خبرونه وړاندې کړي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سرټکی اوري. روغتیا چارواکي وایي د کابل ښار د تیرې ورځې په خونړیو حملو کې 10 تنه وژل شوي. د متحده عربي اماراتو حکومت وایي تیر شپه د کندهار ولایت په میلمستون کې په حمله کې د دې هیواد 15 ډیپلوماتان وژل شوي. او د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د کندهار د تروریستي پیښې د سړلو امر کړی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي د کابل ښار د تیرې ورځې په خونړیو حملو کې 10 تنه وژل شوي دي. دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار قمر الدین صدیقی نن ازادي رادیو ته وویل چې د دوی وروستۍ شمېرې ښیي چې په دې حملو کې 98 تنه نور ټپیان شوي دي. د وای د تیر ورځې په مرګونی پیښه کې 10 تنه وژل شوي، 98 کسان ټپیان شوي. ټپیان ټول د کابل بیلابیل روغتونونو ته لیږدول شوي دي. خو یو شمېر رسنۍ د کابل د تیر ورځې د حملو ارقام تر دې زیات یادوي. دغه پیښه د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د افی د نړیوال سازمان او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت لخوا په سخت ټکو غندل شوې ده. د متحده عربي اماراتو حکومت وایي تیر شپه د کندهار ولایت په میلمستون کې په حمله کې د دې هیواد 15 ډیپلوماتان وژل شوي دي. د متحده عربي اماراتو حکومت دا خبرې نن کړي او ویلي دي چې په دغو 15 ډیپلوماتانو کې په افغانستان کې د بشري مرستو په برخه کې لکه زده کړو او پرمختیایي کارونه کار کوي. په افغانستان کې د متحده عربي اماراتو سفیر او د کندهار والی همایون عزیزي هم په دغو 14 کې ټپیان شوي دي. د متحده عربی اماراتو د دولت رئیس شیخ خلیفہ بن الزید آل نهمان په دغه هیواد کې درې ورځنی ماتم اعلان کړی او د متحده عربی اماراتو بیرغ به هم نیم ځوړند وی. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د کندهار د تروریستي پیښې د سیړلو امر کړی. ارګمانې نن د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې د افغانستان د ثبات او پرمختګ دښمنان د دغه تروریستي عملو په ترسره کولو سره د هیواد د ودانولو او پرمختګ لپاره زموږ د خلکو باور او پیاوړې ارادې نشي کمزوري کولای. جمهور رئیس غنی ویلي چې د عمل په هیڅ وجه د افغانستان او متحده عربي اماراتو اړیکې او همکاري نشي زیانمنولی. د کندهار ولایت په میلمستون کې د تیرې ورځې حمله له امله 11 کسان وژل شوي او 12 ټپیان دي. لبلې خوا د کندهار امنیه قومندان وایي د دغه ولایت د تیرې شپې حمله د حقانی شبکې د پاکستان د استخباراتو سره په ګډه پلان کړی و. جنرال عبدالرزاق نن په کندهار کې خبریالانو ته وویل چې د پیښې په تړاو هغه څلور کسان نیول شوي چې په دغه میلمستون کې ساختماني کارونه کول. نوموړي وویل چې په کندهار کې د حقانی شبکې له لورې د بریدونو راپور دوه اونۍ مخکې ترلاسه کړی و. بلخوا د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار حنیف اتمر په مشه یو پلاوی د دغه پیښې د سړلو لپاره کندهار ته رسیدلی. او د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس وایي د کندهار د تیر ماښام د حمله په وجه شو کې د دغه جرګې یو غړی سراج الدین سفری او د ولسی جرګې غړی باز محمد جوزجانی هم شامل دي. فضل هادی مسلم یار نن له رسنیو سره په خبرو کې د ملي شورا وویل چې د غړی د یو پلاوی په مشرۍ د ولایت تتللی وو. نوموړي همدارنګه د کابل او کندهار وروستۍ پیښې وغندلې. دا د افغانستان اړوند خبرونه بهرنی خبرونه له ملالۍ بشیر څخه اورئ.
د متحده عرب اماراتو حکومت ویلي تیر شپه په کندهار کې په بمی حمله کې د دې هیواد 15 ډیپلوماټان وژل شوی دي. د متحده عرب اماراتو حکومت دا خبرې نن کړې او ویلي دي چې دغو 15 ډیپلوماټانو په افغانستان کې د بشري مرستو لکه زده کړو پرمختیايي کارونو په برخه کې کار کاوه. افغانستان ته د متحده عرب اماراتو سفیر او د کندهار والي دواړه په دغو چاودنو کې چپیان شوی دي. د متحده عرب اماراتو د دولت رئیس شیخ خلیفه بن زاید ال نهیان په دغه هیواد کې درې ورځې ماتم اعلان کړ او د بیرغونو د نیمه ځوانندولو امر یې وکړ. د امریکا رسنیو راپور ورکړی چې د امریکا فدرالي تحقیقاتي اداره یا اف پی آی د هغو ادعاو د کروالي په اړه پلټنې کوي چې وایي روسان د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ شخصي او مالي معلومات لري. دا ادعاوې په امریکا کې د 2016 کال په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه د 2 مخیزه راپور برخه دي. سی این این ویلي دا ادعاوې د راپور په هغه زمینه کې وي چې ډیر محرم ګڼل کېده او دا معلومات یوازې له ولسمشر باراک اوباما، منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د کانګرس له اتو نورو شرانو سره تیره اونۍ د معلوماتي غونډې پر مهال شریک سول. نیویارک ټایمز، رویټرز، اسوسییټډ پریس او نورو خبری اژانسونو د امریکای چارواکو له خولې چې نه یې غوښتل نمونه څرګند سي د ورته معلوماتو راپورونه ورکړي دي. ټرمپ په یو ټویټ کې دا راپورونه ناسم خبرونه وبلل. ټاکل شوی د ټرمپ نن په نیویارک کې یو خبری کانفرنس ته خبري وکړې او د ولسمشر په توګه له لوړې وروسته له خپل کاروبار سره د جلاوالي په اړه خپل پلان څرګند کړي. د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایف وای د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډو کې به په منځنۍ اسیا کې د شوروي اتحاد د پخوانیو 15 جمهوریتونو ګټو ته پام وکړي. د جنوري په لومړۍ نیټه قزاقستان د 2018-2013 کلونو لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړی سو. په دغه شورا کې 15 هیوادونو غړیتوب لري او قزاقستان د پخواني شوروي اتحاد د منځنۍ اسیا هیوادونو قرغیزستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان په منځ کې لومړنی هیواد دی چې په دې شورا کې چوکۍ ترلاسه کړه. د دې شورا دایمي غړي امریکا، روسیا، چین، برتانیا او فرانسې دي. پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په خبرو کې نظربایف وویل هیواد به په افغانستان کې د سولې لپاره مذاکرات پیل کړي. د همداراز وویل چې هیواد یې د اسرائیل، فلسطین، افغانستان او په منځني ختیځ کې د نورو کړکیچونو په حل کې برخه اخیستلو ته تیار دی. نظربایف د ایران د اټومي پروګرام د محدودولو لپاره د 2015 کال د موافقې ملاتړ وکړ. د ګورجستان ولسمشر او حکومت د روسي ځواکونو لخوا په ابخازیه سیمه کې د 19مې پیړۍ کلیسا او پولنډۍ هدیرې ورانې دلغندلې دي. د جنوري په 3مه نیټه روسي ځواکونو د روزنو لپاره په سیبلدا کلی کې پر کلیسا بلدوزر تیر کړ. دغه کلیسا او ورته څیرمه هدیره د ابخازیه د جلاغوښتونکو د مشرتابه لخوا د تاریخي ابداتو په فهرست کې شامل شوی وو. د ګورجستان ولسمشر جورجی مارګ ویلاشویلی د دې کلیسا ورانول وغندل او دا یې د په وینا د روسي اشغالګرو ځواکونو لخوا د قصدي ورانکاري کار وباله. د نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د روسیې دغه اقدام ته عکس العمل وشي. د ګورجستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دا د ګورجستان د خپلواکۍ او ځکنۍ بشپړتیا پر ضد یو عمل دی او له روسیې یې غوښتنه وکړه چې په اشغال شوي سیمو کې د تاریخي او فرهنګي ځایونو له ورانولو لاس واخلي. روسیې ابخازیا او جنوبي اوستیا د خپلواکو هیوادونو په توګه په رسمیت پیژندلي او دا وروسته له هغه چې په 2008 کال کې د ګورجستان پر ضد 15 ورځنۍ جګړه وکړه. روسیه په دواړو سیمو کې زرګونو ځواکونه ځای پر ځای کړي او ناټو او نور لویدیځ حکومتونه وایي دا د جګړې پای ته رسولو د موافقې څخه سرغړونه ده چې د اروپایي اتحادیه په منځګړیتوب رامنځته شوې وه. د خبرونو پای.
سلام محترم اوریدونکو، سهار مو په خیر. د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتي ګریډ په کچه په دې ډول کړی دی. نن په اکثرو لویو ښارونو کې هوا سړه اټکل شوې ده. په بدخشان کې د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه منفي درویشت، اسمان یې شین دی. په بامیان کې د تودوخې لوړه درجه 10 ټیټه منفي 21، اسمان یې شین دی. په کابل کې هم اسمان شین اټکل سوی د تودوخې لوړه درجه شپږ ټیټه منفي اووه، په هرات کې د تودوخې لوړه درجه شپاړس ټیټه منفي دوه، اسمان یې شین دی. په کندهار کې د تودوخې لوړه درجه شپاړس ټیټه منفي درې، اسمان یې شین دی. په غزنی کې د تودوخې لوړه درجه شپږ ټیټه منفي شپږ، اسمان یې شین ښودل سوی دی. په مزار شریف ښار کې اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه یوولس ټیټه دوه درجه. په جلال آباد کې د تودوخې لوړه درجه ولس چټه دوه، اسمان یې شین دی. او په ګردیز کې هم اسمان شین اټکل سوی، د تودوخې لوړه درجه دوه چټه منفي نه ده.
ازادي راډیو او ری پټول افغانستان کې مو په منځنۍ او دولسه شپږ نوي څپو هم اوریدلی شي. ولاندې خبرونه کې اورئ چې د کندهار امنیت قومندان وایي د کندهار تیر شپې حمله د قانوني شبکې او د پاکستان د استخباراتو ادارې په ګډه پلان کړی و او غوښتل چې د امنیتي غونډې په مهال ټول چارواکي ووژني.
دا کار د ایسایو د قانوني شبکې و د اطمینانۍ و چې دا کار موږ په ګارانټي کوو.
د دغه حمله په یوه وژل شو کسانو کې د متحده عربی اماراتو پر پنځو ډیپلوماټانو سربېره د والي مرستیال او د افغانستان د ملي شورا دوه غړي هم شامل دي. کابل حمله یوې نسبی ارامي ورسته پروندې خونړي برید شاهدو چې د کندهار د بریدونو د برید خلاف مسؤلیت وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستی. آیا دغه دواړه حملې د نښه ده چې د دولت وسلوال مخالفین پیاوړي دي؟
مثلا کیدای شي یو ګواښي ل حکومت دپاره شه دوی نشي کولی چې په دې اسانۍ خپل مخالفین نمایندګي کړي.
په دې اړه مو د ولسي جرګې د دوهم مرستیال عرفان الله عرفان نظر هم اخیستی. د سیاسي چارو یو شمېر کتونکي بیا وایي دغه حمله د افغانستان د حکومت مهم ملاتړي د امریکا د تلونکي او راتلونکي ولسمشرانو لپاره یو پیغام دی.
دوی غواړي چې نوی حکومت تخپل هغه نظامي حضور ثابت کړي. دا د سولې پیغام نه دی، انتحار او وژنه د سولې پیغام نه دی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د کابل او کندهار د حملو لغندلو سره یو ځل بیا د سخت دریځۍ په وړاندې د هند افغانستان او پاکستان ترمنځ د ګډې مبارزې پر پرمخ بولو ټینګار کړی. په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د منتخب ولسمشر ریکس ټیلرسن چې د امریکا منتخب ولسمشر د بهرنیو چارو وزارت نومولی نن د سنا جرګې په استماعي غونډه کې ګډون کوي او دوه اونیز پروګرامونه د سپورت او ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجې صندوق پروګرامونه هم د خپرونې په وروستۍ برخه کې خبرو. د کندهار امنیت قومندان وایي د کندهار د تیر شپې حمله د حقانی شبکې او د پاکستان د استخباراتو ادارې ISI په ګډه پلان کړی و او غوښتل چې د امنیتي غونډې پر مهال ټول چارواکي ووژني. د جنرال عبدالرازق په وینا د پیښې په تړاو هغه څلور کسان نیول شوي چې په دغه میلمستون کې ساختماني انکارونه کول. البته حمله د ولایت په میلمستون کې شوې وه. بلخوا د ملي امنیت د سلاکار حنیف اتمر په مشرۍ یو پلاوی د دغې پیښې د څېړلو لپاره کندهار ته تللی. د کندهار امنیت قومندان نن په کندهار کې په یوې خبری غونډه کې دغه حمله په اړه نور جزئیات له رسنیو سره شریک کړل. ازادي راډیو خبریال محمد صادق رښتینی هم دې غونډې ته ورغلی و.
جنرال عبدالرازق چې نن تر غرمې وروسته خبریالانو ته د کندهار د تیر شپې د چاودنې په اړه معلومات ورکول، وویل چې د چاودنې له امله د کندهار د والي مرستیال عبدالعلي شمسي، د کندهار د بهرنیو چارو رئیس شاه احمد سیدی، په امریکا کې افغان ډیپلومات یما قریشي، په ولسي جرګه کې د جوزجان د خلکو استازي باز محمد جوزجاني، د فاریاب سناتور سراج الدین سفری او پنځه عرب ډیپلوماټان چې دوی د پیژندلو نه دی په وژل سو کسانو کې شامل دي. رازق وای پاتلو سټپیانو کې بیا د کندهار والی، په افغانستان کې د متحده عرب اماراتو سفیر، ملي سوداګر هاشم کرزی او واجی محمد صدیق محمد چې په دغه میلمستیا کې ګډون کړی و شامل دي.
دوه دانه کوچونه منسي و چې دغه انفجار وکي او دغه سره زمر اتلس کسه شاوخوا زخمیان سو، یو ولس کسه شیدان سو. په هغه کې زخمیانو کې د کندهار والی صاحب او د اماراتو سفیر وو، او په شیدانو کې د ولایت مرستیال، د ارتباط خارجي رئیس او د زمر د افغانستان د سفارت اول سکرټر په امریکا کې هغه وو، او دوه کسه یو وکیل صاحب باز محمد د جوجان وکیل، او یو سپاری صاحب د بادغیس د پاریاب سناتور. دا پنځه کسه شیطان دي او پنځه کسه د اماراتو د سفارت شیطان دي چې ژباړونکي دي چې د شپږ کې جمله شیطان یو ولس کسه دي.
امنیه کمانډان وایي د ټپیانو وضعیت د اندېښنې وړ نه دی. جنرال عبدالرزاق وایي په کندهار کې د حقاني شبکې له لورې د بریدونو راپور دوی اونۍ مخکې ترلاسه کړی و. د رازق په خبره د حقاني شبکې اصلي پلان د کندهار پر امنیتي مجلس حمله و چې په وینا یې د ټولو مقاماتو له منځه وړل او د دغه ولایت سکوت و. رازق چې خپله هم د چاودنې په سیمه کې ووایي چې د برید لپاره ممکن د کاریګرو او ساتونکو څخه کار اخیستل شوی وي، خو دی وایي چې برید د پاکستان استخباراتي ادارې ISI او حقاني شبکې په ګډه کړی
او دا کار د ISI او د حقاني شبکې و د اطمینانۍ و چې دا کار موږ په ګارنټي کوو. په دې کې دا ول چې دلته نظامي مجلس ټوله د بین ولاړ شي داسې رپورټونه وو، خو دا شی معلوم نه سو چې دی د کارګرو دغه ځای نوی ترمیم سوی چې دی ته ځان رسولی دی او تر دې لاندې په بل چت کې کار هم شروع برای ماښام هم دلې کار شروع و. اوس هم که ته ورشه هغه ځای وګورې هلته هغه ټوله تعمیر کار شروع دی، هغه دوه درې وتاکه جوړ شوي وو چې په هغه کې ماښام موږ ناستو دا پېښه رمس.
د پیښې د څېړنې لپاره د هیواد د ملي امنیت د سلاحکار حنیف اتمر په مشرۍ یو پلاوی کندهار ته راغلی، خو د کندهار امنیه قمندان جنرال عبدالرزاق وایي د برید په تړاو یې د ودانۍ 15 کارکوونکي نیولي چې د تیرو څو میاشتو راهیسې یې په دغه ودانۍ کې ساختماني کارونه کول. وسله والو طالبانو په دغه برید کې خپل لاس لرل رد کړي دي.
د کندهار د تیر شپې د خونړي برید په اړه مو د دې ولایت د امنیه قمندان وروستۍ څرګندونې واورېدې چې وایي په دې برید کې د حقانی شبکې او د پاکستان د استخباراتو ادارې ISI لاس درلود. د حمله یې له مخکې پلان کړی و او غوښتل یې چې د امنیتي غونډې په مهال ټول چارواکي ووژني. کابل هم له یوې نسبي آرامي وروسته پرون د خونړي برید شاهد و چې د کندهار د برید خلاف چې تر اوسه چا مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. وسلوالو طالبانو د کابل د تیرې ورځې د خونړي برید مسؤلیت په غاړه اخیستی. په دغه برید کې د افغانستان د روغتیا وزارت د چارواکو په وینا 38 کسان وژل شوي او په لسګونو نور هم ټپیان دي. د کابل او د کندهار د وروستیو بریدونو په اړه د افغانستان ولسی جرګې هم نن په عمومي غونډه کې بحث وکړ. د دې تر څنګ چې دغه بریدونه وغندل، د افغانستان له امنیتي ارګانونو له امنیتي مسؤلینو یې وغوښتل چې د دغه ډول حملو د مخنیوي لپاره باید هڅې زیاتې کړي. نور جزئیات د رحمت الله افغان پرپور کې اورو.
د افغانستان ولسی جرګه له حکومت غواړي چې امنیت ته ځانګړی پام وکړي او پرې نږدي چې د تیرې ورځې په څیر خونړۍ پیښې بیا تکرار سي. د دغه جرګې دویم مرستیال نعمت الله غفاري چې د چهارشنبې په ورځ د دې جرګې د عمومي غونډې مشري کوله وویل چې دا ډول پیښو د ولسی جرګې غړي او ولس اندېښمن کړی.
هغه پیښې چې په کابل ولایتونو کې شوي خلک اندېښمن کړي. ولسمشر او امنیتي مسؤلینو څخه مو بیړنۍ غوښتنه دا ده چې په دې برخه کې اقدامات وکړي، هم پخواني موضوعات وڅېړي او هم راتلونکي لپاره واضح روښانه اقدامات په پام کې ونیسي.
تیره ورځ په کابل، هلمند او کندهار ولایتونو کې په انتحاري حملو او چاودنو کې شاوخوا 55 کسان ووژل شول او لسلو زیات ټپیان شول چې ډېر شمېر یې ملکي وګړي وو. د ولسي جرګې دویم منشي عرفان الله عرفان ازادي راډیو ته وویل چې د کندهار ولایت په میلمستون کې په پورنۍ چاودنه کې د ولسي جرګې غړی باز محمد جوزجاني او د مشرانو جرګې غړی سراج الدین سفاري هم وژل شوي. ښاغلی عرفان زیاتوي چې د کابل ښار په پورنۍ انتحاري حملو کې د ولسي جرګې غړی رحیمه جامع هم ټپي شوې ده. د کندهار په پیښه کې د دې ولایت والی همایون عزیزي او په افغانستان کې د متحد عربي اماراتو سفیر ټپیان شوي او د متحد عربي اماراتو 15 ډیپلوماټان او د کندهار ولایت مرستیال په دې پیښه کې ووژل شول. د هلمند او کابل د انتحاري حملو مسولیت وسلوالو طالبانو په غاړه واخیست، خو تر اوسه د کندهار د حملې مسولیت چا په غاړه نه دی اخیستی. هڅه مو وکړه چې د ولسی جرګې د غوښتنې په اړه د حکومتي چارواکو نظر هم راواخلو، خو بریالي نه سو. د کابل، کندهار او هلمند ولایتونو پیښې په ملي او نړیواله کچه غندل سوي. په ورته وخت کې د ولسی جرګې یو شمېر غړیو د پیښو د نه مخنیوي په برخه کې کشفي او امنیتي مسؤلین پړاو بلل. د دغه جرګې غړی شکیبه هاشمي وویل غوای د کشفي او امنیتي ارګانونو کمزورتیا د دې باعث شوې چې دښمن خپل ځان مهمې نقطې ته ورسوي، هغه هم مهمو دولتي نقطو ته. د ولسي جرګې غړی وای د امنیتي مسؤلینو د بې پروايي او غفلت تر څنګ په مهمو دولتي ارګانونو کې د قوم او اړیکو په اساس د غیر مسلکي کسانو ګمارل د هیواد امنیتي وضعیت لا خراب کړی. دوی سپارښتنه کوي چې دې وضعیت ته باید په جدي توګه رسیدګي وسي او کشفي ارګانونه باید پرې نږدي چې د پرون په څیر خونړۍ حملې بیا تکرار سي.
د کابل او کندهار حمله د دې نه خدای چې د دولت وسلوال مخالفین پیوړی دي. په دې اړه مو مخکې د ولس جرګې له دوهم رسیال عرفان الله عرفان سره خبري وکړي. ښاغلی عرفان، په دې اړه وای
په نن غونډه کې په داسې خاص کوم د تصویب مون نه درلود، و دا څرګندوی شو چې زمونږ نیوکه یا تشویشونه چې هغه مطرح شو، دا په دې معنی ده چې زمونږ دښمنان دوی پیاوړي شوي، بلکې متاسفانه زمونږ افغانستان په نن وضعیت او په نن جنگ ډېر پیچیده شوی او ډېر مختلف اړخونه ځان ته اخیستی.
عرفان صاحب، افغان ولسمشر په کابل کې د ملي اردو د ځواکونو د قربانیانو او د دغه راز معلولینو او د هغوی کورنیو ته د درنوي د مراسمو په اړه په یو غونډه کې وویل چې د افغانستان د دولت وسلوال مخالفین مخکې هم تیروتلي وو او دوی خپل اهدافو ته نسر رسیدلی او دوی کلک هوډ لري چې دوی په وړاندې دغه اوسنی مبارزه مخته یوسي. هغه پوځي عملیات چې پیل شوي دي، آیا دا د افغان ولسمشر له وروستیو څرګندونو سره کوم ارتباط لري چې وسلوال مخالفین غوښتل په یو شکل افغان ولسمشر ته وښيي چې موږ تر اوسه پورې په صحنه کې یو، قوي یو، غښتلی یو؟
مخالفین دوی دا توان لري چې د خصوصا د غرد انتحاری هم رو انتحاری مسائل که دوی رو خواهی دنیا تا و حکومت تا چه من کوله شیستا ساتا پخولا د ملمنستون په خونه کې تاسو یو امنیتي ګواښ پیښ وو. متاسفانه دغه مشکل شته او دغه که ځواب وي زمونږ جمهور وینا ته نقلن کیدای شي یو ګواښ وي زمونږ حکومت دپاره چې دوی نشي کولی چې په دې اسانی خپل مخالفین نمانځلی شي. ولی متاسفانه په دې اکله از دې په ځای چې مونږ جدي وینا ولرې او احساساتي خبرې وکړو، زمونږ غوښتنه دا ده چې د امنیت د راستو لپاره او د افغانستان د وګړو د تامین لپاره او د سر او د مال ساتنو لپاره داسې عملي او جدي تدابیر ونیول شي او داسې یو مثبت تغییرات راشي، هم په امنیت ارګانو کې هم په نور نهادونو باندې چې موشي کولی زمونږ د خلکو هغه تشویشونه چې دوی رفع کړي. او زه هم چې د امنیتي ارګانونو په دې اکله جدي باید پاملرنه وکړي، څنګه چې نن دغه مطرح شو هغه کسان چې گویا جاسوس په حیث د افغانستان په دننه د حکومتي په چوکیو کې دوی ناست یا کار کوي یا روابط لري، په دې اکله د تصمیم ونیول شي او زموږ کشفي او استخباراتي ارګانونه جدي پام ورته وکړي او خپله هغه ستراتیژي او پالیسي تغییر ورکړي تر څو موږ کولی چې داسې خوننې پېښې ته ګیله وکړو.
د ولس جرګې دوهم رسیال عرفان الله عرفانو.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولې.
په تیر وطن سره د ولسی جرګې د منشي دوهم رسیال عرفان الله عرفان سره مو مخکې د کابل او کندهار د حملو په اړه مرکه کړې وه. د نړۍ ګڼو هیوادونو هم په کابل او کندهار کې د سیشن بي ورځې حملې غندلې. د کندهار حمله د خلیج او منځني ختیځ ګڼو هیوادونو او د نړۍ مهمو سازمانونو غندلې. د خلیج هیوادونو له متحده عربي اماراتو دغه راز افغانستان سره په خپل پیوستون ټینګار کړی دی. صالح محمد صالح د نړۍ په مطبوعاتو کې په افغانستان کې د وروستیو پیښو په ارتباط د هیوادونو عکس العملونه راخیستي دي.
متحده عرب اماراتو د چرشمې پورز ویل چې د کندهار په چاودنې کې د وژل سوی په منځ کې دوه دی 15 ډیپلوماټان هم شامل دي. د سې شنبې نه وخت د کندهار د ولایت په ملمستون کې چاودنې کې د نورو ترڅنګ د کندهار د ولی مرستیال عبدالعلي شمسي، یو افغان ډیپلوماټ، یما قریشي، 15 بهرني ډیپلوماټان هم وژل سوی دي. په پیښه کې د ورستوي معلوماتو پر اساس 12 تنه ټپیان سوي چې د کندهار ولی همایون عزیزي او په افغانستان کې د اماراتو سفیر جمعه محمد عبدالله الکابی پکې شامل دي. بل خو په کابل کې ملي شورا ته نږدې 214 هم ګڼو کسانو ته مرګ ژوبل اړولې ده. د نړۍ ګڼو مشرانو او سازمانونو د کندهار د تیر شپې د حملې ترڅنګ په کابل کې د پرونیو 214 په باب عکس العملونه شولې دي. اماراتو په کندهار کې ورستی حمله غندلې او په پیښه کې د ډیپلوماټونو د وژنې او د سفیر د ټپ کېدو لپاره په خپل هیواد کې درې ورځنۍ ملي ماتم اعلان کړی دی. د اماراتو د بهرنیو چارو وزیر دا یو تروریستي پیښه ګڼلې او غندلې ده. سپینې ماڼۍ هم په یو اعلامیه کې په افغانستان کې ورستی حمله غندلې او ملي شورا ته نږدې چاودنې تروریستي او په څرګنده د افغانستان پر هغو حادثو حمله بللې چې د ډیموکراتیکو نهادونو د جوړولو لپاره روان دي. د نورو هیوادونو ترڅنګ پاکستان هم په کابل کې پر پرونیو 214 عکس العمل شولې دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس ذکریا پرون سه شنبه پر ټویټر ولیکل چې دوی له دې عمله د افغانستان له حکومت او خلکو سره خواخوږي لري او د قربانیانو کورنیو ته صبر غواړي. ایران بیا په کابل کې ورسته حمله چې په نتیجه کې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې و غندلې. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وین بهرام قاسمی په کابل کې پرونی حمله ته په اشاره ویلي، ایران د تاوتریخوالي او ترور اړوند هر عمل چې په هر دلیل وي غندي. هغه وویل چې هیواد یې له افغانستان او افغانانو سره خواخوږي لري. د الازهر لوی امام ډاکټر احمد الطیب په یوه اعلامیه کې په کندهار کې حمله له ټولو مذهبي او اخلاقي ارزښتونو سرغړونه بللې ده. بلخوا د ملګرو ملتونو عمومي سازمان هم په کابل او کندهار کې وروستۍ تروریستي حمله غندلې دي. د دغه سازمان عمومي وین سټیفن دوژارک په یوه اعلامیه کې وویل، د ډیپلوماټیکو استازو په ګډون د ملکیانو په وړاندې ړندې حملې له بشري حقونو او نړیوالو بشري قوانینو سرغړونه ده چې توجیه کیدلی نسی. بلخوا یوناما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي نمایندګۍ هم په کابل او کندهار کې سوې حملې غندلې او په یوه اعلامیه کې ویلي، دغه ډول حملې بشري زیانونه اړوي او سولې ته رسیدل لا سختوي چې افغانان سخته اړتیا ورته لري. د خلیج د همکاري شورا په یوه اعلامیه کې د کندهار د تیر شپې حملې په تړاو لیکلي چې دغه شورا د متحده عرب اماراتو او افغانستان تر څنګ ولاړه ده. د دې شورا منشي ډاکټر عبداللطیف بن راشد الزیانی دا یو بزدلانه تروریستي عمل او له ټولو بشري ارزښتونو سرغړونه وبلله. په دې شورا کې سعودي عربستان، کویت، متحده عرب امارات، قطر، بحرین او عمان برخه لري. بلخوا اروپایي ټولنې په کابل کې ملي شورا ته نږدې حملې او په کندهار کې سوې چاودنه غندلې دي. د دې ټولنې د بهرني سیاست مشر فدریکا موګرینی په یوه اعلامیه کې ویلي، افغانستان بیا د دوو کرغړنو حملو ښکار سو. اروپایي ټولنه به د افغان چارواکو تر څنګ وي او له ټولو افغانانو غواړي چې د تروریزم د نړیوال خطر په وړاندې د مبارزې لپاره د ګډو هڅو ملاتړ وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان هم په کابل کې پر ملکي خلکو پرونی حملې غندلې او په اعلامیه کې ویلي چې دا حملې د بیګنا خلکو ژوند ته د وسلوالو بیپروایي څرګندوي. کویت په کندهار کې سوې حمله تروریستي جنایت بللې چې بشري ماموریت یې په نښه کړی دی. د کویت د حکومت یو مقام ویلي، دې حملې څرګنده کړې چې تروریزم لا هم هغه کسان په نښه کوي چې د نورو د ښېګڼې هڅه کوي. بلخوا عمان هم په کندهار کې دغه حمله غندلې ده. د ټایمز آف عمان ورځپاڼې په حواله د اماراتو دغه 15 ډیپلوماتان چې وژل سوي په افغانستان کې د بشرپالنې په ماموریت بوخت و. قطر په کندهار کې د تیر شپې حمله چې د دغه هیواد په وینا هدف یې د افغانستان د امن او ثبات زیانمنول و غندلې ده. د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې قطر له متحده عرب اماراتو او د اماراتو له خلکو سره پر خپل پیوستون ټینګار کړی دی. په اعلامیه کې دا حمله یو جنایتکارانه عمل بلل سوی دی. د اردن حکومت د کندهار د پیښې په تړه ویلي چې دغه هیواد به د متحده عرب اماراتو او افغان حکومت تر څنګ وي. د تروریزم او افراطیت په وړاندې په مبارزه کې به د دواړو حکومتونو تر څنګ وي. ترکیه په کابل کې پرونی دوی چاودنې غندلې دي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت په هغه اعلامیه کې چې پرون خبره سوی راغلي چې ترکیه ویلي هغه تروریستي حمله په کلکه غندي چې د ملي شورا پر کارکوونکو سوې ده. په اعلامیه کې ویل سوي چې ترکیه به د افغانانو ته څنګ وي. او د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې په کندهار او کابل کې سوې حملې غندل سوې دي. د فرانسې حکومت په اعلامیه کې د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي څرګنده کړې او د ټپیانو لپاره یې د عاجلې شفا غوښتنه کړې ده.
د غرض وړاندې د خبرونې په دوهمه برخه کې په یو تفصیلي راپور کې د سیاسي چارو د یو شمېر کتونکو نظرونه هم اورئ. خو اوس یوه نړیواله موضوع. ریکس ټیلرسن چې د امریکا منتخب ولسمشر د بهرنیو چارو وزارت نوموالی، نن د سنا جرګې په استماعي غونډه کې چې د هغه د تایید یا رد په اړه به پکې پرېکړه وشي ګډون کوي. جزئیات یې فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د خپلې ادارې د بهرنیو چارو وزیر په توګه د اکسون موبایل شرکت د مشر ریکس ټیلرسن په انتخابولو سره یو داسې قوي پیغام استولی چې ګواکې په جدي ډول غواړي له روسیې سره د اړیکو د ښه کولو په برخه کې د خپلو انتخاباتي کمپاینونو ژمنې عملي کړي. اوس تر ډیره دې ته توجه کیږي چې ریکس ټیلرسن چې د جنوري په 11مه په یوه استماعي غونډه کې حاضریږي، د روسیې، ایران او د نړۍ د اقلیمي بدلون په اړه څه ډول فکر کوي. ریکس ټیلرسن د اکسون موبایل شرکت د مشر په توګه له 1990 کال راهیسې له روسیې سره اړیکې لري. څلور شپېته کلن ټیلرسن چې د ډیپلوماتیکو کارونو سابقه نه لري، د روسیې د مشرانو په اړه ډېرې څرګندونې لري. نوموړي څو ځله د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره لیدلی دی او د نفتو د هغه شرکت مشر دی چې پوتین د روسیې سره د دوستۍ دولتي نشان ورکړی دی. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ چې د روسیې پلوی او د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د هغه واد همکار بلل کیږي، ویلي چې پر روسیې د لګیدلو اقتصادي بندیزونو د لرې کېدو پر احتمال غور کوي. ریکس ټیلرسن په داسې حال کې چې تر ډیره د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین او د کرملین پر پالیسیو له انتقاد ډډه کوي. په 2008 کال کې د سنت پیټرسبرګ په اقتصادي غونډو کې ویلي و چې روسیا باید خپل عدلي او قضایي سیستم پیاوړی کړي. د امریکا منتخب ولسمشر د خپل انتخاباتي کمپاینونو پر مهال له ایران سره پر اټومي تړون انتقاد کړی او ژمنه کړې و چې دغه تړون به لغوه کوي او د لا ډیرو امتیازاتو لپاره به بیا مذاکره کوي. ریکس ټیلرسن چې د نړۍ د تر ټولو لوی شرکت مشري کړي غوړي د هغو نویو امتیازاتو ترلاسه کولو په برخه کې عمده رول ولوبوي چې ډونالډ ټرمپ یې له ایران څخه ترلاسه کول غواړي. داسې ښکاري چې ریکس ټیلرسن د ایران او امریکایي شرکتونو ترمنځ د راکړې ورکړې د احتمال په اړه مثبت نظر لري. نوموړي په مارچ میاشت کې په یو ټلویزیوني مرکه کې ویلي وو د اکسون موبایل شرکت به حتما په ایران کې د پانګونې احتمال وارزوي ځکه ایران لوی ذخیرې لري. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د انتخاباتي کمپاین پر مهال ژمنه کړې و چې د نړۍ د اقلیمي بدلون په اړه به د پاریس په تړون کې د واشنگټن ګډون لمنځه وړي. خو د ټیلرسن له قبل ویل سوي چې په اکتوبر میاشت کې ویلي د اکسون موبایل شرکت له دې ټکي سره هم نظر دی چې د نړۍ اقلیمي بدلون یوه رښتونې مسله ده او د جدي اقداماتو خبره یې کړې وه. ریکس ټیلرسن په عین وخت کې خوشبيني هم شوډلې و چې د نړۍ د اقلیمي بدلون هغه خطرونه چې انسانانو رامنځته کړي د کنټرول وړ دي.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. لکه څنګه چې مخکې مو ویلو وړاندې اورې چې د سیاسي چارو یو شمېر کتونکو د کابل، کندهار او هلمند سیشن به د ورځې د حملو په اړه وایي چې دا بریدونه د امریکا تلونکي او راتلونکي ولسمشر ته د پیغام رسولو لپاره وي. اوس منلی بشیر ته ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سیاست د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي د کابل ښار د تیرې ورځې په خونړیو حملو کې 13 تنه وژل شوي او 8 نوي کسان ټپیان دي. د کندهار امنیه قومندان وایي د دغه ولایت د تیرې شپې حمله د حقانی شبکې د پاکستان د استخباراتو سره په ګډه پلان کړی و. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس وایي د کندهار د تیر ماښام د حمله په وجل سو کې د دغه جرګې یو غړی سراج الدین سفری او د ولسی جرګې غړی باز محمد جوزجانی هم شامل دي. د متحده عرب اماراتو حکومت ویلي تیر شپه په کندهار کې په بمی حمله کې د دې هیواد 15 ډیپلوماټان وژل شوی دي. او د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایف وایي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډو کې به په منځنۍ اسیا کې د شوروي اتحاد د 15 پخوانیو جمهوریتونو ګټو ته پام وکړي.
او سم مرزا احمد زئی سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د عربی اماراتو د کرکټ په شل اوره سیالۍ کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د سلو منډو په توپیر سره د عربی اماراتو لوبډلې ته ماتې ورکړه. د افغانستان د کرکټ بورډ وین فرید هوتک د چرشمې پورس ازادي راډیو ته ویل چې افغانستان د سلور لوبغاړو په سوځیدو سره د متحده عربی اماراتو ټیم ته 200 منډې هدف ټاکلی و خو مقابل لوري دا هدف پوره نه کړ. ښاغلی هوتک زیاته کړه چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د جنوري په 14 نیټه د صحرا جام شل اوره سیالۍ په لړ کې له آیرلند سره خپله لوبه ترسره کوي. د شاهین آسمایی د فوټبال لوبډلې تمریناتي سیالۍ د تاجکستان د حاصلات له لوبډلې سره دوام لري. د شاهین آسمایی د فوټبال لوبډلې روزونکی مجتبی فیض د چرشمې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې په پام کې ده دغه دواړه لوبډلې د جنوري په 13 د تاجکستان له لوبډلې سره لوبه ترسره کړي. دغه لوبې سبان د 8 ورځې دوام کوي. او په کابل کې د کراتی د اتلولې سیالۍ په لړ کې پروندې دغه سیالۍ لومړی پړاو تر سره شو. د افغانستان د بدني روزنې ریاست وین عارف پیمان د چرشمې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې دغه سیالۍ په بیلابیلو زونونو کې د ځوانانو، تنکې ځوانانو او لویانو ترمنځ تر سره کیږي. ښاغلی پیمان زیاته کړه چې دغه سیالۍ پروند د هیواد د 9 ولایتونو څخه د 200 لوبغاړو ترمنځ پیل او 2 ورځې دوام کوي. د خبرونو پای.
د سپورت نور په خو پاړه ورسره د ازادي رادیو په 19 د سپورت پروګرام کې نور معلومات اوریدلای شي. دا پروګرام د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو د وجی صندوق یونیسف له پروګرام سره یو ځای در تخبره. خو اوس راځو به هم د بریدونو موضوع ته. د سیاسي چارو یو شمېر کتونکو د کابل، کندهار او هلمند سیشن به د ورځې د حملو پاړه وایي چې دا بریدونه د امریکا تلونکو او راتلونکو ولسمشر د پیغام رسولو لپاره وو. دا بریدونه ورسره دی وشول چې داعش ډلې په افغانستان کې څو خنډې او بریدونه مسولیت په غاړه واخیست او طالبانو په ځانګړي ډول په کابل کې بریدونه کم کړي ول. اسمت سروان نور تفسیر وړاندې کوي.
د سه‌شنبه ورځ د افغانستان لپاره یو خنړی ورځ و. په یو ورځ په درو حملو کې لشتر لژه 50 تنه ووشل شول او تر نیوی ډیر نور ژوبل شول. طالبانو د کابل او هلمند د حملو مسؤلیت په غاړه واخیست، خو د کندهار د حملې چې د متحده عربي اماراتو څو ډیپلوماټان هم پکې ووشل شول، د مسؤلیت له منلو یې انکار وکړ. دا بریدونه په داسې ورځ وشول چې باراک اوباما د خدای پاماني وینا کوله. که څه هم د افغانستان جګړه د امریکا پخوانی ولسمشر جورج دبلیو بوش پیل کړه، خو دا جګړه له اوباما سره په دې خاطر تړلې بلل کیږي چې د افغانستان ته اضافي ځواکونه ولېشل. د سیاسي چارو کتونکی صدیق پتمن وایي، په داسې حال کې چې اوباما نوي منتخب ولسمشر ته واک پرېږدي، طالبان غواړي خپل پوځي قوت نوي حکومت ته وشي.
دوی غواړي چې نوی حکومت ته خپل هغه نظامي حضور ثابت کړي. دا د سولې پیام نه دی، انتحار او وژنه د سولې پیام نه دی، دا د خپل حضور د خپل نظامی حضور ثابتول دي. د سولې پیغام به پروګرام وي چې ک طالبان د دغه جنگ ترڅنګ د سولې وتر هم وړاندې.
متحده عربی امارات ویلي چې د کندهار په چاودنه کې 15 ډیپلوماټان وژل شوي او سفیر هم ټپي شوی دی. د متحده عربی امارات حکومت چې په 1901 میلادي کال تاسیس شوی، نن وویل په افغانستان کې د خپل ډیپلوماټانو د وژل کېدو په خاطر د درو ورځو لپاره ماتم اعلانوي او بیرغ نیم ځوړند وی. د دوبی واکمن شیخ محمد بن راشد ال مکتوم چې د متحده عربی اماراتو صدر اعظم او مرستیال دولت مشر هم دی، په ټویټر کې د کندهار پیښې ته په اشاره لیکلی، دا چاودناو د هغو خلکو چې له نورو سره د مرستې هڅه کوي وشل، هیڅ بشری، اخلاقی یا مذهبي توجیه نه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویندوی مارتونر د دې حملو او د امریکا د نوی منتخب ولسمشر د لوړې د مراسمو د وخت را نږدې کېدو ترمنځ د ارتباط په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل: دا په ځای پوښتنه ده. زه د هغو کسانو چې دا ډول بې معنا حملې کوي ذهن نشم لوستلی، نه پوهېږم چې څه پیغام لري. باید پرې غور وکړم او وګورم چې آیا دا حملې او امریکا د ادارې د تحلیف د ورځې د رانشتي کېدو ترمنځ کوم ارتباط شته او کنه. له یادمه باسي چې لا هم د طالبانو یو برخه په کلکه غواړي چې تروریستي فعالیتونو ته دوام ورکړي او له دې لارې سیاسي برای ترلاسه کړي. خو مهمه دا ده چې زموږ کلکه اراده، د نړیوالې ټولنې کلکه اراده، د افغانستان د حکومت او د هغه د امنیتي ځواکونو اراده شته چې هغوی دې هدف ته نه پرېږدي. د سیاسي چارو افغان کارپو احمد شاه سپر دا بریدونه د امریکا پر نوی حکومت د روسیې له لوري د فشار راوړلو یو لګنو حربو څخه بولی او باور لري چې د روسیې، پاکستان او چین ترمنځ د افغانستان پر سر نږدېوالی له امریکا سره د دوی د مخالفت زیږنده دی.
څنګه تضادونه په نړیواله کچه د سیمې پر سر، خاصتا د افغانستان پر سر څه سره زیات شوي دي؟ د امریکا رابطه د پاکستان سره، د ایران سره او د روس سره د یو حریف په شکل اخیستی دی. روسیه غواړي چې د امریکا څخه په افغانستان او نورو ټولو سیمو کې د خپلې ماتې کسات چې په افغانستان کې درلوده هغه واخلي. نو په قسم د اقسامو دا د اختلاط هم سره کړی دی، سره نږدې شوي دي دا درې جهتونه.
شغله سپر په عین حال کې وایي چې روسان د طالبانو په وسیله امریکا ته زور شي.
دا یوازې او یوازې زه هم داسې فکر کوم چې مانور دی، د افغانانو په وژلو دی مانور کوي. دا خپل عارفان ته، خصوصا امریکا متحده ایالاتو ته او ترامپ ته یو فشار شي، ځکه چې تر اوسه پورې لا په بینالمللي روابطو کې د روسیې سره متردد دی. اکثرا کوشش کوي چې روابط پوتین سره ښه کړي، ولې هلته بیا د امریکا استخباراتو هغه لاسوهنې، انټرنیټي لاسوهنې چې د پوتین په دستور ترسره شوې وې هغه بربنډې شوې او د هغه څخه هم شمت انکار نه شي کولی. تقریبا ماته داسې ښکاري چې دوی په یو دورایي کې قرار لري. روسیه فشار پر اچوي چې ګویا د فشار د لارې څخه هغه ودې ته واداره کړي چې د روسیه سره ګذشت لاره غوره کړي.
تروسه څرګند نه ده چې د هلمند، کابل او کندهار حمله چې درې واړه په یو ورځ او یو په بل پسې وشوي له یو بل سره ارتباط لري. خو دا بریدونه په ځانګړي ډول په کابل کې لوې نسبتا اوږدې وقفې وروسته وشول.
د لوبو له میدانه د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبل میدان سپورتي خبرونه محترم اوردونکو ستړي مسي محترم اوردونکو د دیونی پجریان کې یو بد خبر د سپورت لنډی خلرو هغه دا چې د کرکټ ټیم پر لوبغاړي شاپور زدران وسلواله حمله شوه
د کابل د امنی قومندان او کشمیر اورګانونو مخکنه دا چې د موضوع معلومه کړو د دفاعي کمیسیون بیا د دوړو گزارش مجلس یو میته وړاندې
او د دې ترڅنګ په کابل کې د 1300 سیالي لوبغاړو ترمنځ سیالي روانه ده پروانه سپورتي خبرونه کې د اونۍ مهم سپورتي خبرونه او ترڅنګ به په افغانستان کې د موی تای فدراسیون د فنی مرستيال جمیل محمدي سره مرکه لرو او ورسره به په یو راپور کې د کرکټ ملي ټیم پر لوبغاړي شاپور زدران باندې د بریټ پاړه معلومات ووري د خبرونه په لړ کې به د آزاد مبارزو لاتل عبدالسلام خیرخوا سره آشنا شي چې د سیالي په لړ کې څه احساس لري
اوس هم زمونږ د زخمونو چې تاسو وګورئ 15 دقیقې معلومه کړی ده او جنگیدلې ده خه مبارزه کړی ده خو داس حقیقي او ورزکار خو داس کیږي
محترم اوردونکو د خبرونه په پیل کې د اونۍ مهم سپورتي خبرونه له سهارګل امیر زس خاورو امیر زس صاحب خبرونه ته په خیر راغلی او کړه ته وایي چې مهم سپورتي خبرونه څه دي
ډیر زه تمننه ککړ صاحب تاسو ته درنو اوردونکو ته سلامونه وایم او د سپورتي خبرونه مینوالو ته به وایم چې نن مونږ د سپورتي خبرونو په لړ کې ځینې موضوعات لرو او غدا چې د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې افغان کرکټ ملي لوبډلې د صحرا جام ټورنمنت سیالیو لپاره نن خپل تمرینات پیل کړي دي همدارس د افغانستان د 15 ورزشونو فدراسیون پارلماني بورډ رسمن پرانیستل شو او په کابل کې د بوسکشي سیالۍ د مرکز ولایتونو څخه د 50 لوبغاړو په ګډون د ایوی ورځې لپاره ترسره شوې د تورته نور مسایل هم په خبرونو کې شته زیوای ما تاسو اوریدونکو را سره په ګډه واوري
د سپورت ورځنی هنداره
د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې افغان کرکټ ملي لوبډلې د صحرا جام ټورنمنت سیالیو لپاره نن خپل تمرینات پیل کړل د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید اوتاک ازادي رادیو سره په خپلو خبرو کې ویل چې دغه تمرینات د هیواد د کرکټ ملي لوبډلې له لومړۍ سیالۍ څخه یو ورځ مخکې پای ته رسیدي په دغه ټورنمنت کې د افغانستان لومړی سیالي د جنوري په 13مه د ایرلند سره ترسره کیږي دغه سیالي د اتو هیوادونو په ګډون په متحده عربی اماراتو کې کیږي د افغانستان د 15 ورزشونو فدراسیون پارلماني بورډ رسمن پرانستل شو د افغانستان د 15 ورزشونو فدراسیون رئیس خوشحال سروري ازادي راډیو ته ویل چې په دغه بورډ کې 260 نجونې ګډون لري خغلی سروري زیاته کړه چې د غبورډ بعد د انجنونو لپاره د 15 ورزشونو د ود په هدف کار وکړي د 15 ورزشونو په فدراسیون کې د لامبو توري وهلو از خلونه او نخې وشتنې برخه شامل دي د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لوبغاړی شاپور زدران په کابل کې وو وسلوال بریټ څخه روغوت د کرکټ بورډ ویان فرید اوتاک ازادي راډیو ته ویل چې 13:00 بجې د کابل په باګرامي سیمه کې د شاپور زدران موټر باندې د ناپیژند وسلوالو لخوا ډزې وشو چې شاپور زدران ترې روغوت د ځینو راپورونو په اساس د خوست کرکټ لوبغالي په پرانیستغونډه کې هم چې و بریټګر په شاپور زدران باندې د حمله کول پلان درلود مخکې له حمله ونیول شو په خوست ولایت کې د کرکټ لوبغالي د دسمبر په 9 پرانستل شو او په کابل کې د بوسکشي سیالۍ د مرکز ولایتونو څخه د 50 لوبغاړو په ګډون د یوې ورځې لپاره ترسره شوې د افغانستان د بوسکشي فدراسیون رئیس عبدالرشید دراز ازادي راډیو ته وایي چې دغه سیالۍ د یوې ورځې لپاره په کابل کې وشوه په دغه سیالۍ کې له پنشیر څخه عبدالرازق لومړی له کابل څخه عبدالشکور دویم او له کابل څخه د عبدالله دریم مقامونه ترلاسه کړل هغه زیاته کړه چې ترڅو ونۍ پورې به په کابل کې د بوسکشي انفرادي سیالۍ هم پیل شي
بیا هم شرغلاست د افغانستان مشان جوړګوای د کرکټ ملي لوبډلې په لوبغاړي شاپور زدران باندې وسلوال بریدي په هر اړخیز ډول وڅېړل شي د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په لوبغاړي شاپور زدران او وروري غمی زدران پر نشپه د کابل شار په بګرامي ولسوالۍ کې وسلوال برید وشو چې دواړه له پیښې روغوتل په ورته وخت کې د کابل امنیت قومندانۍ وایي چې پر شاپور زدران د برید د قضیې په اړه څېړنې کوي نور حال د واصل وسال په راپور کې
د افغانستان مشرانو جرګه د کرکټ ملي لوبډلې په لوبغاړي شاپور زدران باندې
د وسلوال بریت پړه د اندېښنې په خودلو سره وایي چې دغه پیښه باید په جدي ډول وڅېړل شي. د مشانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د یک شنبه په ورځ دغه جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې امنیتي ارګانونه د دغه قضیه په اړه خیزه توګه وڅېړي.
شاپور زدران موضوع ده چې د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړی ده، دوه ځله د سویقاس موضوع یا د داسې موضوع په درغله د مطبوعاتو له لارې نه چې یو بېګا ادم غندو د غندرو تر څنګ د کابل د امنیت قومندان او کشمی ارګانونه مغوښتنه ده چې د موضوع معلومه کړي او دفاعي کمیسیون بیا
پر شاپور زدران او رور غمی زدران تیره شپه ته نیمه بجې د کابل ښار د بګرامۍ په سیمه کې د نامعلومو کسانو لخوا وسلوال برید وشو چې دواړه له پیښې روغ وتل. دا لومړی ځل نه ده چې پر شاپور زدران وسلوال برید کیږي، بلکې د یو شمیر راپورونو له مخې لس ورځې وړاندې په خوست ولایت کې د خوست د کرکټ د لوبغالي د پرانستلو په مراسمو کې هم یو وسلوال کس په نوموړي د حملې په تور ونیول شو. د کرکټ بورډ مرستیال حاجی عزیز الله فضلی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې شاپور زدران او کورنۍ کومه شخصي دښمنی نه لري، خو کېدای شي دا حمله د هغې بهرنۍ کړۍ لخوا شوې وي چې غواړي د کرکټ بورډ اداره او دا لوبه بدنامه کړي. په ورته وخت کې د کابل امنیت قومندان عبدالرحمن رحیمي ازادي راډیو ته ویل چې دوی د پیښې په اړه خپلې څېړنې پیل کړې دي. د شاپور زدران د ادعاو له مخې زموږ څېړنې دوام لري او هیله لرو چې پایلې ژر په ډاګه شي. موږ د موضوع په لټه کې یو او کله چې موضوع په ډاګه شوه نو موږ به یې له رسنیو سره شریکه کړو. ومو غوښتل په دې اړه له شاپور زدران سره هم خبرې وکړو، خو نوموړي وویل چې مشرانو له خبرو کولو منع کړی او په دې اړه یې ازادي راډیو ته څه ونه ویل. دا چې په شاپور زدران دغه حمله ولې او چا کړې ده، دا به د یادې قضیې په اړه د کابل د امنیت قومندانۍ تر څېړنو وروسته معلومه شي.
د افغانستان د مویتای فدراسیون مسؤلین وایي چې د مویتای لیګ سیالۍ د دغه رشتې د لوبغاړو لپاره یو ښه فرصت دی چې خپله توانایي وښيي. د افغانستان د مویتای فدراسیون فني مرستیال جمیل محمدي ازادي راډیو ته وویل چې په کابل ښار کې د دغه لیګ څخه به څلوېښت لوبغاړي کورنیو او بهرنیو سیالۍ ته معرفي کړي. په همدې اړه زما همکار شریف ځاځي له ښاغلي محمدي سره مرکه کړې او په سر کې یې د دغه فدراسیون د سیالیو په اړه ورڅخه پوښتلي دي. ښاغلي محمدي وویل
د مویتای لیګ دوه هفتې کېږي چې شروع شوې دي، په دغه لیګ کې نږدې څلور سوه ورزشکاران اشتراک کړي دي، ګډون لري په دې مسابقه کې په مختلف سینونو کې دي. انشاءالله په دغه مسابقه کې موږ وکولای شو چې دا ښه چیرې انتخاب کو او نوی ورزشکاران معرفي کو.
په هر اونۍ کې څو سیالۍ ترسره کیږي؟
په هر هفته کې شل مسابقه موږ تنظیم کړي دي. څلوېښت ورزشکاران رقابت کوي یو بل سره. انشاءالله په دوه میاشت کې موږ داسې برنامه ریزی کړی دي، په دوه میاشت کې دا لیک خلاصي کې انشاءالله له بل هفته کې موږ په پنجشنبه په ورځ او جمعه په ورځ کې د هفته په دوه ورځ کې دا مسابقه دوام ورکو.
ډېر ښه، دغه سیالۍ څومره وخت دوام کوي؟
دا دوه میاشت کې انشاءالله خلاصي کې. لخر
د آخري سال په توګه دغه سیالۍ کې به څومره لوبغاړي تاسو وټاکئ؟
موږ په دغه سیالۍ کې دا ورزشکاران اول لومړی مقام ځانته کوي او دویم موږ دغه د کابل په دی ټیم کې معرفي کوو چې انشاءالله که دا ورزشکاران په ملي ټیم کې انشاءالله رقابت وکړي او خلاص راوړي.
ډېره مننه ژوندی وسی محمد صاحب، کور محبت
له تاسو څخه مننه. تاسو شنوندگان څخه
د لوبله میدان خبرونه محترم اوریدونکو د پروګرام په دې برخه کې د عبدالسلام خیرخوا سره آشنا سي.
زما نوم عبدالسلام خیرخوا دی، د فاریاب ولایت کې د ایچ اف سی سازمان یا مشرف و فایتین چمپینشپ یو ښه لوبغاړی قهرمان یم. زمونږ موافقت راز دادی چې زه ډیر کوشش کوم. زمونږ استاد ماشاءالله ډیر قهرمان دی. زمونږ تمرین داسې دی ورځ هر ورځ به درې ساعته مونږ تمرین کوو. تمرین کوو په دې خاطر چې انشاءالله په رینګ کې او دام نکو او ښه لوبه کو، ښه انشاءالله قهرمانی ترلاسه کړو. دا خو په دې هفته کې پنجشنبه ورځ کې زمونږ لوبه و، ماشاءالله زه قهرمانم شوم. زمونږ حریف هم نامه خدای ډیر قوي تکړه ده، سازمان لوبه کړې وو، ښه تکړه وو. خو ماشاءالله اوس زمونږ د زخمونه چې تاسو وګورئ پنځلس دقیقې ما لوبه کړې ده،
او جنگیدلې ده خو مبارزه کړې ده خو داس کیږي او ورزکار خو داس کیږي زمونږ امید ده دی ان شاء الله کوشش زمونږ استاد کوشش زمونږ خپل کوشش ان شاء الله نړیوال هیوادونو ته لار شمه او زمونږ بیرغ وچت کوم از افغانان ته افغانستان ته یو خه داس اورد راولم ټول اوردونکو ته داس وایم چې زه هغه وخت کې زمونږ لوبه ختميږي زمونږ لاس وچت کیږي ز بیرغ ته زما پرچم کې پورته کوم ډیر خوشحالي کوم زه مبارزه ته آزاد کې مبارزه کوم
محترم اوریدونکو د دیونی ورزشی خبرونه مو هم دمروه تربیا چی ز سباون کاکړ ستاسو درانه حضور ته حاضرېرم د خدای پامان.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې په وروستیو کلونو کې د ماشومانو ودونه زیات شوي دي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون مسؤلین په ټیټ عمر کې د ودونو لامل جنگ جګړې، ناامني، د قانون نه پلي کېدل، بېوزلي او ناوړه دودونه یادوي. ویل شوي د قربانیانو ډیری برخه انجونې دي. موږ په اوسنۍ خپرونه کې د حج او اوقافو وزارت مشاور کرامت الله صدیق میلمه کړی. نوموړی په پیل کې د ماشومانو د ودونو د زیان پاک لغږیږي.
دا یو بده او ناروا، حتی که ووایم چې حرام عمل په دې ملک کې روان دی چې د وړو ماشومانو سره واده کیږي. واده یو خو د انسان یو طبیعي ضرورت ده، فطري ضرورت ده، غریزي ضرورت ده. دوام واده د اجتماع او د وګړو او د یو ملک د سمبالولو لپاره یو ښه وسیله ده. نو په دې سره چې دا ښه او لوړ وسیله ده، دا وسیله یو هدف لپاره تنظیم شوی دی. هغه هدف دوه هدف ده، یو شخصي د دوه کسانو چې واده کوي، دوام د جامعه او د خلکو انتظارات د دیوادینه او د دی وسیلینه. شخصي هدف هم دلته کې لاستن راضی او عمومي هدف هم دلته لاستن راضی. شخصي هدف مینه، محبت، اشباع د غریزي جنسی ده. دام د واره ماشومان سره لاستن راضی. دوام ماشوم اولاد کورنه جوړول ده، هغه هم دلته کې لاستن راضی.
د اج او اوقاف وزارت په دې برخه کې څه کړي چې دغه سی ودونو مخنیوي وشي؟
من خو عمومی دنده مو داده چه تبلیغی او آگاهی عامه دنده ده. دام یو ده مساجد و منابر للاره نه، یو ده کانفرانسون و سیمینارون و جوړولو للاره نه. من په طول افغانستان که تقریبا په دریویشت ولایتونو که علما و سره سیمینارون جوړه کرده، تقریبا په هر ولایت که تر پنځوس نه تر اویا پوری علما را تولسه بیدی. په ده باره که چه یو واده د سن لاندې بونشي ماشومانو سره کتابونه هم چاپ کړي دي، سیمینارونه هم نیولې دي او ورکشاپونه هم نیولې دي. او په دې لکه چې تاسو سره چې اوس خبرې کوو په رادیو تلویزیون کې میزونو کې خبرې کړي دي، نو کلکه مبارزه دې سره کوو. او د علماو له لارې نه، د مساجد له لارې نه، د ائمه له لارې نه، د خطبو له لارې نه، د عنوان لاندې ډېرې مقالم لیکلې دي، ډېرې کتابونه چاپ کړې دي او دې سره مبارزه وکړو.
په مسجدونو کې چې کله یو مولا امام خپل کار پیلوي، هغه اتمن د تاسو له وزارت سره ثبت کنه، رسمي ثبت لري. بیا همدغه مولایان د ورکی ماشومان او نکاح تړي، په دغه اکله تاسو ولې دوی نه پوښتنه نه کوي؟
مونږ په افغانستان کې ټول جمعتونه مونږ سره رسمیت نه لري. فقط ټول افغانستان کې سلور زره جمعتون موږ سره راجستر او ثبت دي، هغه هم په مراکزو کې، په ولایاتو کې، په ولسوالیګانو کې او په مرکز دننه په کابل کې. دا غیر رسمي علما کوي دا کار. یو دوهم خبره دا ده چې هلته کې خدا خپل هغه ماشوم ناسته نه ده چې ورنه پوښتنه وکړي چې ته دا سړی نیسي. هغه د پدر وکیل له لارې نه راضي او ورته وایي چې زه د فلاني وکیل یم، پدر وکیل یم او د هغه نکاز تلم داسه. نو دا غیر رسمی علما دا کار کوي او مونږ دا خبره باندې مبارزه کړي. علما ته ویلې په دو سیمینارونه کې چې یو تعهد علما نه اخستای چې مونږ تاسو نور په دې ناروا وادو کې دند نخلو او نکاګانیم نتلو.
تاسو د وکیل مسلې ته اشاره وکړه، شایدانی او یو بل تنبیال ته د نکاح د پلار په نوم باندې حضور لري، ولې لکه نور اسلامي هیوادونه ملخ بل مستقیم لالک او جلی نه پوښتنه نه کوي چې په دې نکاح خوښ دي کنه؟ تاسو په دې عقل ته وایي
دا د محکمه دنده ده، قضا دنده ده. د موږ تاسو په مدني قانون کې دغه تصریح شوی دی په دې کې، د قانون مدني کې راغلی چې واده په هغه کې ثبت شي په یو رسمي نکاحت باندې.
بله.
او هلته چې رسمي نکاحت وي او سند رسمي وي، وثیقه وي، او دا وثیقه باید د فامیلی محکمې له لارې هم ثبت شي او نکاح هلته کې وتل شي. دلته کې بیا هغه مشکل چې تاسو ور باندې اشاره کوي هغه نه کیږي.
بله.
چې ماشوم نکاح نه تلل کیږي. یو خبره چې دې سره ډیر یعنی ارتباط لري، کلک ارتباط لري، هغه د ماشومانو د زیږیدو ثبت راجستر ثبتول دي. دا چې ثبت شي او محکمه ورته وایي چې راوله دا د ثبت د ولادت راوله.
بله.
خپل بیا دا محکمه پیږي چې دا د سو کلنده او سن د ازدواج ته رسیدلی که نه دی رسیدلی.
بله.
نو دا دوه خبرې مونږ خو کولی شو په دې کې یوازې آگاهی عامه ورکو او خلکو ته ووایو چې دا ثبت کې تاسو لومړی ولادتونه ثبت کې.
بله.
دوهم د نکاحنامه رسمي واخلې د محکمې نه او نکاحنامه په محکمه کې په محکمه احوال شخصیه کې تاسو ثبت کې. هلته کې بیا دا تاسو هغه مشکل چې تاسو ور باندې اشاره کوي هغه له منځه ځي.
بله. نو په خپل دیاج او اوقاف وزارت په دې برخه کې ګرځ تاسو یو څه خبرې وکړلې، له دې زیات کار نه ده کړی؟
یوازې خبره مو دا ده چې علما ته ووایو چې دا نکاح په دې مجلس کې حاضر نشي، په مجلس کې حاضر نشي، دې سره مبارزه وکړي او خلکو ته د منبر او د محراب له لارې نه عامه پوهاوی وکړي چې تر څو خلک دغه عمل ته آماده نشي.
بله. آیا داسې کوم څوک تاسو نه لرئ چې هغه له تاسو سره ثبت مي او بیا وروسته د داسې یو کار کړی چې د یو ماشوم نکاح تړلی تاسو خبر سوي مي، داسې کوم پیښه سره نه یې مخ سوي؟
نه، یعنی زه په صراحت سره وایم چې کوم علما چې موږ سره ثبت دي هغه هیڅ وخت داسې ناوړه او ناروا مجالسو ته نه ځي او داسې ناروا وادې ته نه حاضرېږي او هلته کې نکاح نه تړي.
هغه کسان چې په دغسې یو محفل کې کښېني د ماشوم نکاح تړي، تاسو په نظر دا څه رقم یو کس ده؟
هغه څوک د امام رسمي په صفت توظیف کوو چې هغه اسناد څوارلسم د مدارس دینی ولري، فارغ د دارالعلوم وي، فارغ د شرعیاتو د پنځی وي. نو دا کسان چې اوس د علماو په صفت چې خپله معالم نه ده او ملا نه ده او زی داسې ناروا او ناوړه وادو ته ځي و هلته کې نکاح ته دي، دغه سړی فقط یوازې زه ویلی شم چې د پیسو مامورین به یي.
بله.
د پیسو مامورین به یي، څه چې پیسې همغه سړی ورته ورکلی هغه راضي او نکاح ته لي. که د اسلام د عمومي احکامو نه، د فقه اسلامي د عمومي احکامو نه آگاهی ولري، هیڅ وخت دا نزی هغه جماعت او مجلس ته چې هغه کې ناروا عملی. مونږ د رئیس جمهوری نه غوښتی دی چې نور مساجد مونږ ته رسمي کړي.
بله.
الحمدلله چې رئیس جمهور منلی او وزاره نور بست مونږ ته ورکړی. کله چې دا بستونه رسمي شي نور جماعتونه هم راضي دي مونږ د قیوداتو لاندې. یو پروګرام مو دا ده. دوهم، مونږ غواړو چې دغه سیمینارونه او ورکشاپونه پرمخ بیایو.
بله.
تر څو چې دا توسعه عمومي ولري او دا حادثه به تکرار نشي. دریم خبره دا ده چې مونږ غیر رسمي جماعتونه هم لرو، د یونیسف له لارې نه، د نورو مؤسساتو چې کومک کوي، غواړو چې دا ورکشاپونه سیمینارونه په ولایاتو کې دیر شي تر څو چې علما راشي او هلته کې عمومي زده وکړي او د دې له لارې نه بیا لاړ شي خپل جماعتونو اولته کې بیا خلکو سره خبرې وکړم.
په اخر کې په دې باندې خبرې وکړي، هغه کورنۍ چې دوی خپل واړه بچي او بلته په نکاح کوي غوته څه وایي، او هغه کسان چې ملا دي یا ځانته په حساب علما وایي د یو ماشوم نکاح تړي دوی ته څه وایي؟
یاره، دواړو دپاره یوه خبره لرم چې د ماشوم په حق له خدای نه ویریږي. ولې؟ دا ماشوم خپل آرزوګانې لري، لوړ لوړ برنامې په ذهن کې لري چې زه هلته کې رسېږم، که جنکۍ دي که هلک دي. اول خو کورنۍ باید خپل مسؤلیت د خپل ماشوم په حق کې ادا کړي، او ماشوم ته حتی په دې ژوند کې داسې آزاد پرېږدي چې خپله پوشي چې زه څوک یم، او یو آزادي اسلامي شرعي اجتماعي چې مونږ منلې دی خپل قوانینو کې چې ماشومانو ته ورکوو، هغه آزادي باید سلب نشي. دا وادي د دوی دغه آزادي سلبوي، دوهم خبره چې علما او تلرم یا ملایان او تلرم باید د فقه اسلامي او اساسات شریعت په اساس باید یو عمل وکي. یو عالم چې چیرته یو کار کوي هغه کار ډیر خطرناک دی چې د یو عامي سلی وکي، نو هغوی ته هم د ما پیام دادی چې باید دویم لمړی د خدای نه وریږي، د ماشومانو په حقله، د نور وګړو په حقله، او دوهم باید خپله زده کړه وکړي، معلومات ولري، فقهي کتاب مطالعه وکړي. غت عالم ته لاړ شي ورته وایي چې دغه مسله باندې زه نه پوهېږم، ما ته یو آګاهي راکړه. نو یما پیام دغه ده چې په دې حقله کې خپله معلومات لوړ کړي، په دې ناروا او ناوړه مجالسو کې شرکت مونږ کې، حتی ځینې دغه وادم حتی حرام ته رسیږي، حتی حرام ته. یو مسلمان چې ملایي او ځان ملا بولي څنګه په دې حرام مجلس کې کینی؟
که دموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
که دموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دموکراسۍ ملاتړ دی.
سواد